خداوند.
آمریکا غگ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام دومی پښتو خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په اړهونه خبرونه کې د خبرونو سرټکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ورپسې د آشنایانو غږ خبرونه اوري اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې وسلوالو طالبانو د کوټي شورا دغه ولایت ته نه ده انتقال کړی د ملي امنیت کارکونکو په کندهار کې د ملي پوز او سردی پولیسو په لوګي کې سخت هغه څلور تنه نیولې دي چې غلچکی بریدونه ترسره کول او د امریکا یو مشهور ورځپاڼې خبر ورکړې چې د کالیفورنیا په ایالت کې په درو جمعتونو ته د ګواښونو ډک لیکونه اچول شوي دي
په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر د نهه ورځو ماتم پیل شوی دی د لوګر والی ویلي چې له خلکو نه د ستونزو د اورېدو په نتیجه کې غواړي په ټولو دولتي ادارو کې اساسي اصلاحات راولي اگر رپورٹونه دی چې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته در تخبریږي خو ستر ته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وي
السلام علیکم د هلمند والی حیات الله حیات وای چې د وسلوال طالبانو د کوټي شورا دغه ولایت دغه شورا نه د انتقال کړي خو هغه زیاتوي چې د شورا په کوټي کې لایوي سیمه نه بلې سیمه ته انتقال شي ده حیات الله حیات وویل چې استخباراتي مامورین په دې کار کوي چې دا څرګنده کړي چې د کوټي شورا له خپل اصلي ځای څخه د پاکستان کومې بلې برخې ته انتقال شوی ده شغلي حیات په لشکرګاه کې یوه خبري کانفرنس وویل چې شش کال په دې ولایت کې د پاکستان په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د لوی بریدونو یو هدف دا و چې نړیوالو ته وښيي چې د کوټي شورا د افغانستان خاورې ته انتقال شوی ده پرون د افغانستان دفاع وزارت ویان مرستیال جنرال رام رادمانش داسي وویل
تبلیغات است ما در همه جاهایی که اینا قبلا تصمیم داشتن که شوراهای خود انتقال بدن که از جمله
دا ټول تبلیغات دي دوی مخکې ویلي وو چې د مرمشانه به د جانخیل ولسوالۍ ته دغه شورا را انتقال کړي او ویلي وو چې د کوټي شورا به د هلمند ځینو برخو ته انتقال کړي دا کار تر اوسه نه دی سوی لدې مخکې تیر ورځ د وسلوالو طالبانو یو ویان د زبی الله مجاهد مرسنوی ته ویلي چې د کوټي شورا د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت ته لیږدول شوی د افغانستان دفاع وزارت هم د طالبانو دایره رد کړي او دغه دایره یو تبلیغاتي هڅه بللې وه د ملي امنیت کارکونکو په کندهار کې د ملي پوز او سردی پولیسو په لیکو څخه هغه څلور تنه نیولې دي چې غلچکی بریدونه ترسره کول د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر امریکا ژغت ول چې لنیول څو کسانو څخه د وطن د 215 اتل کوری وردو د وی ټولي سرتیری دي او د وطن نور بیا هم په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سردی پولیسو په وی ټولي کې دنده درلله د غراز د دوی دوه نور ملګری هم نیول سوي چې په دولت کې کومه دنده نه لرله من به زه تکړی چې دغه کسانو په ښکارا د افغان سرتیرو په لګو کې ځانونه سوکړي وو خو په حقیقت کې د وسوالو طالبانو د غلچکی بردونو ډله وو او په کندهار شهر کې دولتي کارکونکي قومي مشران او نظامی سرتیري په شکل د کانګو جمهوریت په ختیځ کې لښته لښته ډیر شتنه ملکی کسان وژل سوي دي اکثره وژل سوي کسان د هوتوس د کوم دي چې او سیمیز چارواکي وای چې د ناندی د کوم ملیشې د دغه وژونو تر شا لاس لري په تیر یو کال کې د کانګو د شمالي کیو پایلټ کې د څلورم ځل دی چې د دوو کومونو ترمنځ نشي دی کیږي قومي سیالي د بارني وشغال او طبي زیرمو څخه د غني سیمو باندې سیالي د دې بایسي ودی چې په کانګو کې د دوو لسیزو راځي د سیالي هغه ډلو ترمنځ نشي دی رواني وي په دنه شوتو کې په ملیونو کسان وژل شوی دي د امریکا یو مشهور ورسپانې خبر ورکړی دی چې د کالیفورنیا پایلټ کې درو جمعتونو ته د غواښونو ډک لیکونه اچول شوی دي په دغه لیکونه کې ویل شوی دي چې په شار کې نوې حاکم ډانلډ ترامپ راغلی په لیکونه کې چې په لاس لیکل شوی تعدد شوی منتخب جمهور رئیس به تاسو سره داسې چلند وکړي لکه هیټلر چې د یودانو سره کړی وو د لاس انجلس ټایمز ورسپانې زیاتوي چې د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د چارواکو نغښتنه کړې ده چې د جمعتونو د خوندیتوب لپاره دی پولیس ډیر کړی د اسرایلو پوځي چارواکي وایي چې الوتکو یې په سوریه کې دننه د داعش پر هغې ګاډي بمبار کړی او ختمه کړې چې ماشینګن پکښې ایښودل شوی وو. د ابرید د یکشنبې په ورځ له هغه وروسته وسو چې د ګولان د غرونو په لوړو کې د اسرایلو پر یو پوځي ګزمې برید وسو. اسرایل وایي په متقابل هوایي برید کې د داعش څلور مشکوک جګړه ماران وژل شوي دي. اسرائیل پرس وای سره نه دی چې په سوریه کې لکونو راسي جنگ روان دی، خو پر اسرائیل یې ډیر بد تاثیر نه دی کړی، مګر د یک شنبه د ورځې برید او بمبار د خپل ډول بې ساري پیښه وه. د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس راپورټ له مخې د ترکیې پوځ نن د یک شنبه په ورځ وویل چې د داعش شاید د سوریه په شمال کې هغو یاغیانو پر ضد د کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستی وي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. په یوې بیانیې کې د ترکیې ستر درستیز خپره کړي راغلي چې دوه ویشت یاغانو په بدن داسې نښه نشانې ته سترګې سوي چې شاید دوی کیمیاوي ګاز وهلي وي. د دوی په بدن دا نشانونه وروسته له هغه پیدا شول چې د هلارای په ختیځ کې د ترکیې او سوریې سره ته نږدې د راکټ برید پرې وسو. د شنبه په ورځ د ماښام تر ناوخته پورې په سلګونو زرو کسانو د جنوبي کوریا په پلازمین سیول کې د ولسمشری پارک ګوین هې پر ضد مظاهرې وکړې او د هغې د استعفا غوښتنه کوله. دا پنځمه اونۍ ده چې د رخصتۍ په ورځ یعنی د یک شنبه په ورځ د جنوبي کوریا د ولسمشری پر ضد مظاهرې کېږي. پولیس ویل چې د شنبه د ورځې په مظاهرو کې شاوخوا 2,500 کسانو برخه اخیستې وه، خو د مظاهرو تنظیم کوونکي بیا وایي چې په مظاهرو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو برخه اخیستې وه. شاوخوا 25,000 پولیس په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای سوي وو چې د ممکنه تشدد مخه ونیسي. ایران شاید په سوریه یا یمن کې د خپلو سمندري ځواکونو لپاره اډې جوړې کړي چې په سیمه کې خپل حضور زیات او پښې ټینګ کړي. که دا کار وسي دا به د تهران لپاره د اټومي وسلو تر لرلو هم ډېر مهم وي. دا خبره د ایران د پوځ د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز په هغو څرګندونو کې راکړي چې د شرق ورځپاڼې د یکشنبې پر ورځ خپره کړي. د رایټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جنرال محمد حسین باکری ویلي، موږ په لیرې واټن کې اډې غواړو او شای یو ورځ د سوریې او یمن په سوایلو کې دا ډول اډې ولرو. ایران په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف ضد حوثي جګړهمارانو کلک ملاتړ دی. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي که د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې د یاغیانو سره د امریکا مرستې بندې کړي، خو دوی به یې خپلې مرستې جاري وساتي. د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په یو مرکه کې ویلي چې یاغیانو ته په دې خاطر توغندۍ ورکوي چې د سوریې او روسیې د جنګي الوتکو نه ځانونه پرې وساتي. ښاغلي سانی ویلي دي چې یاغیانو ته د الوتکو ضد توغندیو د ورکولو پرېکړه یوازې قطر نه، بلکې ټول هغه هېوادونه باید وکړي چې د یاغیانو ملاتړ کوي. دا و خبرون
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نام د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. په کیوبا کې د فیدل کاسترو د مړینې په خاطر د نهه ورځو ماتم پیل شوی دی. کیوبا د امریکا نه 150 کیلومتره لرې پرته ده او د فیدل کاسترو د نیمې پیړۍ د حکومت په وخت کې د امریکا سره روابط ښه نه وو. په تیرو دوو کلونو کې د امریکا جمهور رئیس براک اوباما هڅه وکړه چې د کیوبا سره اړیکې خیږي، خو دغه اړیکې به د فیدل کاسترو د مړینې وروسته څنګه وي؟ او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له کیوبا سره په اړیکو کې څه ډول لاره غوره کړي وبخښي. په هکله یې پام وکړئ رپورټ ته.
د 2015 کال په جولای کې امریکا په کیوبا کې خپل سفارت پرانست او یو څو میاشتې وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته ولاړ. دا لومړی ځل و چې د کیوبا له انقلاب یعنی 1959 کال نه وروسته د امریکا یو ولسمشر هلته سفر وکړ.
I have come here to bury the last
زه دلته راغلی یم چې د امریکا په قاره کې د ساړه جنگ بقایا د تاریخ کندې ته وسپارم او د کیوبا خلکو ته د دوستۍ لاس ور وغځوم.
ولسمشر اوباما په خپلو خبرو کې زیاته کړله چې دی پوهیږي چې د کیوبا او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دیموکراسۍ او بشري حقونو پر سر لا اختلافات شته، خو د اختلافاتو د حل تر ټولو غوره لاره د مذاکراتو لاره ده. په دې توګه پر کیوبا د بندیزونو نرمول د دې مقصد لپاره پیل شول چې اقتصادي فرصتونه منځته راشي. یو شمیر متخصصین په دې باور دي چې دا ډیره مهمه وه چې د فیدل کاسترو په ژوند کې په کیوبا کې پرمختګ پیل شي، خو منتقدین په دې باور دي مخکې له دې نه چې د امریکا په